افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنې دروسته د چین د دولتي رسنیو فعالیتونه زیات شوي دي. د زد رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو چرنیز تحلیلي راپور په اساس چې د شنبه پوره خبر شوی چې نړیوال رسنۍ په افغانستان کې د بیجینګ د مثبت رول په مناکسولو بوخت دي او د بیوزلو ناخوالو د بشري حقوقو د نقص موارد نه راپور کوي. ځینې خبریالان چې د چین له ملاتړو برخمنو خبري اجنسونو او رسنیو سره کار کوي د خپلو کارونو په اړه له نورو رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او ګواښ ورته شوی چې چیرې دا کار وکړي له دندو به وایستل شي. د راپورونو له مخې چین له کلونو راهیسې ځینې خصوصي او دولتي رسنۍ او خبري اجنسونه تمویل کړي دي. دمګړی هم د چین نړیوال ټلویزیون سي جي ټي ان او د چین مرکزي ټلویزیون سي سي ټي وي په کابل کې دفترونه لري او لازینو دولتي او خصوصي رسنیو سره همکاري او اړیکې پالي. د افغانستان یو پیژندل شوی سندرغاړي شفیق مرید شکایت کړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې دریان په نوم د یو پرورشګاه یا د ماشومانو روزنتون تړلی دی. ښاغلی مرید د شنبه په ورځ پر فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې طالب چارواکو له کومې مخکینۍ خبرتیا پرته دا اقدام کړی او ماشومان یې دولتي روزنتونونو ته وړي دي. شفیق مرید وایي چې پرایان پرورشګاه کې یو ویشتنه کارکوونکو خونکو د ګڼو هغو ماشومانو روزنه او پالنه کول چې له بیوزلۍ لوګي او بې سرپرستۍ سره مخ وو. هغه ویلي دوی د ریان روزنتون لاره د ماشومانو ته د اوسېدو یو مناسب ځای او د ښې روزنې ښه محیط برابر کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي وخت رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لټه کې اوسو. هغه له ټرمپ چې له پوتولیک پاڼې سره په مرکه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوه په ایران کې د علي خامنهي د ودرش کلن حکومت د پیتر سولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه د تازه څرګندونې کړې دي چې د ایران له مشرانو څخه د سبان دی ته سوید امونو د لغوه کیدو لپاره مننه کړی و. هغه لټرم ویلي خامنهي د خلکو په زپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او لامل یې د هیواد بشپړې نابودۍ لاله منځتلو سره مخ دی. په ایران کې د ګرانیو او د تومان د بې سارې لوېدو په غبرګون کې مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې د بشري حقونو د فعالانو په خبره زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. امریکا ولسمشر څو واری غواخ وکړ ک ایران د مظاهره چانو وجلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت گزار سره به مخامخ شي. د پاکستان په پنجاب او بلوچستان صوبو کې په دوه ترافیکي پیښو کې څلورش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دواړه پیښې پرون شنبه رامنځته شوې. په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د زد رادیو د مشال برخې د راپور له مخې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښه کې مرګ شوبله د سند صوبې مزدورانو ته اوښتې ده. په پاکستان کې د ترافیکي اصولو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی او د موټروانانو بې احتیاطي د ورته ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. او د افغانستان د نندسو کلونو د کرکټ ملي ټیم نن په نړیوال جام کې له ویسټ انډیز سره مخامخ دی. د دوی لوبه د نمیبیا په ویټ هوک کې پلان شوې ده چې تمامه د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. دا لوبه د نندسو کلونو د کرکټ نړیوال جام په دې ګروپ کې ده. په دغه ګروپ کې په افغانستان او ویسټ انډیز سربیره د جنوبي افریقا او تانزانیا ملي ټیمونه هم شامل دي. افغانستان او ویسټ انډیز خپلې دواړه لومړۍ لوبې ګټلې. افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې وګټله. د نونسو کلونو د پخنې سره افغانستان د جمعې په ورځ د نونسو کلونو په نړیوال جام کې خپل نمړی لوبه له سویلي افریقا وګټله. د نونسو کلونو د کرکټ نړیوال جام د زیمبابوې او نمیبیا په کوربتوب د 1400 ټیمونو په ګډون پیل شوی چې پایلو به د فبروري په 5 وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارډ بینټ وایي طالبان دې دوه نیول شوې افغاني ښځې راخوشې کړې. چې دغه دوه افغاني مېرمنې څوک دي وړاندې به درته په اړه څه زیات درکړو. له ایران او پاکستان راستانه شوي افغان کډوال د کار له نشټوالي شکایت لري. په ایران کې جګړې د کابل په ګډون په ډېر شمېر بازارونو کې د خوراکي توکو لوړې بیې لوړې کړې دي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه د ژمي موسم دی او د کب لرونکو بازار ګرم شوی، خلک له لرې ځایونو سره روبی ته ځي.
سره په میلیونه لرې لرې ولایتونه داسې په کورو کې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا هند قندهار او هلمند نه خلک راځي. د سوربي ساحې ته همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مایي خوري کوي.
مطلب هم شتملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکي چارو کې را سره سید بهروز دلری ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ پینټ د نظری رشیدی او خدیجی احمد ساده د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. افغان خبریاله نظری رشیدی په کندوز او ورزشکار خدیجه احمد ساده په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل صفیو لستانک زینه اورو.
ریچارډ بینټ د طالبانو له زندانه د دوو افغان ښځو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بینټ د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په بیان کې ویلي، په کندوز کې د ناظر رشیدی او په هرات کې د خدیجه احمدزاده د روان توقیف په اړه سخت اندېښمن یم. زه د هغوی د سمدستي خوشي کېدو او خوندیتوب غوښتنه کوم. د راپور له مخې ناظر رشیدی د جدي مرغومي په شپاړسمه په کندوز کې د طالب ځواکونو لخوا نیول شوې. په بل قضیه کې هم خدیجه احمدزاده چې په هرات کې د تکواندو ورزشکار او روزونکې ده، د طالب ځواکونو لخوا د جدي په شلمه نیول شوې. هغې د راپورونو له مخې په هرات کې نجونې د تکواندو په برخه کې روزلې چې د هرات په جبرایل ښارګوټي کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو نیولې. طالبانو له رسما د خدیجې د نیولو پر تړاو څه نه دی ویلي. خو د ناظری رشیدی د نیولو په اړه تیرونه یو بیان خپور کړ. په کندوز کې د طالبانو امنیه قمندانۍ تیره دوشنبه تایید کړه چې ناظر رشیدی دوی نیولې. د قمندانۍ زیاته کړې ناظر رشیدی له څلورو نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوي. د طالبانو چارواکو زیاته کړې د ناظر رشیدی نیول د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. طالبانو مخکې هم د ځینو نورو خبریالانو د نیولو پر مهال ادعا کړې وه چې د هغوی نیول له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د ناظری رشیدی خور هاجرې رشیدی ازادي راډیو ته ویلي وو خور یې د کندوز د استخباراتو په زندان کې د اولاس او پښې تړل شوي. هاجرې په یو تازه ویډیویي بیان کې چې رسنیو ته استولې ټینګار کړی چې خور یې باید خوشی شي.
مدت در روز میشه خارما توسط طالبان بازداشت شده است. من از تمامی رسانه ها و حقوق بشری خواهش میکنم با آزاد شدن خارما تلاش و کوشش کنه تا او آزاد شود. او سرپرست خانواده است تا به اولادای خود برسه، از اولادای خود نگهداری کنه.
د ناظری د خوشی کېدو لپاره ګڼ فعالان او خبریالان خپل ویډیوي پیغامونه خبره کړي او له نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو له مدافع ټولنو غواړي چې د هغې د خوشی کولو لپاره هڅې وکړي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو په کار او زده کړو پراخ بندیزونه ولګول. په رسنیو کې محدودې خبریالانې او ښځې په کار بوختې دي او د نورو خبریالانو په څیر اړې دي چې د طالبانو له مقرراتو سره سم کار وکړي. په دغو مقرراتو کې بشپړ حجاب او ماسکونو د مخ پټول هم شاملېږي. د طالبانو حکومت همداراز له هر ډول سپورتي فعالیته ښځې او نجونې راګرځولي او اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ، د ایران او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخامخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته خلکو لاسرسی محدود شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې له اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیو کې له پاکستان ستانه شوي دي وایي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځیني لګښتونه یې تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدورۍ له لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالیو د ده د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دیوای وچکالی زمون په کاروندو ډیر نه وړا اغیزه کړی. د هریرود سین اوبه وچشیوی او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیر ځمکې نه کرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امواقع دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنورۍ په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې له 3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډېر ماشومان او شیدې ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسفریس خبري اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په 2026 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري په 6 خبرداري ورکړی چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو په رڼا کې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 میاشتې په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غرض واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قدرت نو دوی وای ګمرک پر لوی محصول پر لوی په دی وجه ګران سری
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی. هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی، خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغېز نه دی کړی. د کندوز ولایت